دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د ایران او ترکیې جمهور رئیسانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار کړی دی دغه دواړو جمهور رئیسانو په ګډه بیانیه کې چې د پنځشنبې په ورځ د ایران د جمهوري ریاست معنی خبره کړي د هر ډول قومي او فرقوي تبعیض نه پرته د افغانانو په امنیت تاکید کړی دی تر دې مخکې د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاروف په افغانستان کې د ټول شموله حکومت به جوړېدو غوښتنه کړې وه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د تیرې سیشن په ورځ د لاروف په ځواب کې ویلي و چې د افغانستان حکومت ټول شموله دی د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي چې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په افغانستان کې کوم ځای نه لري او داعش هم ځپل شوی دی ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی د جنوري په 15مه په خبر پانه کې ویلي دي چې د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولوي عبدالكبير دا سرګندونې د افغانستان د پاره د ناروی د شازافر پال کرومن بکر سره په غونډه کې کړې دي پاکستان تل په افغانستان کې په طالبانو تور لګوي چې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو ضد اقدام نه کوي او دغه وسلوال په پاکستان کې بریدو نه کوي خود طالبانو د حکومت چارواکو تل د پاکستان د خبري رد کړی دي او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې په خپل سنبال کې او په نور دي بي ځای تورونه نه لګوي د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د طالبانو نغښتي دي چې د ټولو مطبوعاتي ادارو کارکونکو او خبريالان خوشي کی دغه سازمان د جاپان د کیودو د خبري اجنس د خبريال احسان اکبري د خوشي کېدو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د خبريالانو نیول د مطبوعاتو د قانون خلاف عمل دی د افغانستان د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ دفتر نه په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ د دې دفتر رئیس خاغلی خلوتګر د جنوري په 15مه په دې حق له په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او نامساعد شرایط په کتو د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ د دفتر مشرتابه د جدي په میاشت کې غونډه وکړه او پریکړه وکړه چې خپل فعالیتونه په موقت ډول په افغانستان کې بند کړي د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري ایران یو چارواکی ویلي دي چې په کابل کې سیمه ایزه غونډه جوړیږي او په دې غونډه کې د ایران، پاکستان، روسي او د چین استازي برخه اخلي د ایران د بارنیو چارو د وزارت مرستيال سید رسول موسوی په ایکس شبکه کې لیکلي دي چې دا غونډه د دوحې د پلانچو غونډه په درشل کې جوړیږي موسوی لیکلي دي چې په دې غونډه کې په سیمه کې د سولې، ثبات او په خاص ډول د افغانانو سوکالۍ ته د گاونډیانو پام اړول کېږي د طالبانو د دوحې د دفتر مشر ساحل شاهین ویلي دي چې دغه غونډه د دوشنبې په ورځ جوړیږي د دې ترڅنګ د کابل د لپاره د ایران د خاص استازي او د افغانستان د لپاره د ایران سفیر حسن کاظمی قومی ویلي دي چې د سیمې امن او ثبات د افغانستان د امن او ثبات سره تړلې ده دا سرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک ویلي دي چې د فبراير په 18مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان په باب غونډه جوړیږي چې د بیلابیلو هیوادونو استازي پکې ګډون کوي د غزې د روغتیا د وزارت چارواکو د جمعې په ورځ ویلي دي چې د غزې په تړنګ کې د سباندې دریو میاشتو جګړو په ترڅ کې د وژل شو فلسطینانو شمیر شپږ ویشت زره ته رسیدلې ده او د ټپیانو شمیر څلور شپېته زره څلور سوه کسانو ته لوړ شوی دی د روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې د اسرائیل په بریدونو کې یو سل درې اتیا فلسطینیان وژل شوي دي او درې سوه اووه اویا نور ټپي شوي دي د حماس د روغتیا د وزارت چارواکو همدارنګ ویلي دي چې د اسرائیل پاوز د پنځشنبې په ورځ په غزه کې په هغو فلسطینیانو د برید په حق له تحقیقات شروع کړي چې د بشر دوستانه مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو په دغه برید کې شل کسو وژل شو او یو سل پنځوس تنه نور ټپي شول د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په شپږویشتمه اسرائیل ته امر کړی دی چې د فلسطینیانو د نسل وژنې د احتمال مخه ونیسي او ملکي خلک وژغوري مګر د توقع خلاف دغه محکمې ونه شکرې چې د اوربند حکم صادر کړي د عدالت د نړیوالې محکمې رئیس خوان ایدنګو د جمعې په ورځ د اولسو قاضیانو د هیئت پریکړه اعلان کړه. په اسرائیل باندې د نسل وژنې دغه تور جنوبي افریقا لګولی وو او په هغه کې د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه کړې وه. د جنوبي افریقا په عریضه کې په غزه کې د حماس سره په جګړه کې د اسرائیل پوځي عملیات نسل وژنه بلل شوی و او له قاضیانو غوښتل شوی چې اسرائیل ته امر وکړي چې سمدستي په غزه کې نظامی عملیات وزندوي، مګر د هاګ د محکمې په حکم کې د اوربان غوښتنه نه ده منل شوې. په اسلام آباد کې دوه افغانان په چړو وهل شوي دي. د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې ځینو منابعو ویلي دي چې په دغه دوه میرمنو چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو عالی کمشنري دفتر ته روانې وي، د پنځشنبه په ورځ مخپټو کسانو د چړو ورونه وکړل او لسیمه وتښتیدل. دوه هفته مخکې هم په اسلام آباد کې په همدغه سی یو پیښه کې دوه افغانان ټپي شوي وي. د افغانستان یو شمیر سیاسي شخصیتونو د پاکستان د پاوز د لوی دریسي جنرال اسیم منیر سرګندونی پارهونکې احساساتي ګستاخانه او د سپکاوی ډکه بللې دي او د افغانانو سره د پاکستان د پالیسي برخه ګڼلې ده. جنرال اسیم منیر د جنوري په سالي رښتمه په اسلام آباد کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویل، هر کله چې د کوم یو پاکستانی د امنیت او خوندیتوب مسله وي نو ټول افغانستان راشل کېدلی شي. خبرونه د امریکا غږ د واشنگتن د استودیونه اوري. زنو معتبر او منابعو د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 15مه ویلي دي چې د متحده ایالاتو د استخباراتو د ادارې رئیس ویلیام بارنز قطر ته ځي چې د حماس سره د نورو بندیانو د تبادله په مسلې د اسرائیل د استخباراتو د رئیس سره وغږیږي. په دغه منابعو کې یوې رویټرز خبری اجنس ته ویلي دي چې د اسرائیل د استخباراتو رئیس ډیوډ بارنی به د همدې هفته په پای کې د قطر د صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ثانی او د بارنیو چارو د وزیر سره وګوري. دوی مسرچینی ویلي دي چې په دغه ملاقات کې به د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل هم شامل وي. واشنگتن هڅه کوي چې د حماس سره د سلو نورو بندیانو د خوشی کې دولار چاري اسانه کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د جنوري په 15مه په ناټو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنې مسله لاسلیک کړه. د سویډن صدر اعظم اولف کریسټنسن د ایکسپټولنیز شبکې کې لري چې د ترکیه د پریکړې نه وروسته په ناټو کې د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره یو مهم ګام اخیستل شوی دی. د ترکیه پارلمان د سویډن د غوښتنې تیر هفته تصویب کړی و. د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د اړیکو د رغولو د هڅو په لړ کې ټاکل شوې ده چې د چین د بارنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت مشاور جک سالوان په دې هفته کې د تایوان په حق لوغږیږي. چین د جنوري په شپږ غشتمه اعلان وکړ چې دا خبرې به په تایلند کې وشي. او د امریکا په جنوبي ایالت الاباما کې د جنوري په 15مه یو مجرم چې په اعدام محکوم و د نایتروجن په غاز ووجل شو. دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې د مجرمینو د اعدامولو لپاره د نایتروجن د غاز نه کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې رئیس اندېښنه ښودلې ده چې ښایي د اعدام دا طریقه شکنجه وګڼل شي. کینت یوجن سمیت 55 کلن وو او د کلیسا د یو مشر د خزي د وجلو په قضیه کې دیش کاله مخکې په اعدام محکوم شوی وو. اغه تیر مخام په ځای وخت په 8 بجو او 15 دقیقو د الاباما د ایالت د اتمور د خار په زندان کې اعدام شو. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. تر نوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لوړاندې سره مخالفت کړی. دغه وزارت دا مخالفت په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی ملګری ملتونه بلمیاش د ځانګړي استازي د ټاکلو په سر په قطر کې مشورتي غونډه جوړ کړي. د سیاسي چارو ځنې کارپوهان وايي د طالبانو د مخالفت سره سره ملګرو ملتونو عمومي منشي بجر خپل ځانګړي استازي وټاکي. په مکړې په دې اړه د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شنواري راپورته.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی د چرشمې په ورځ په کابل کې د مشت یو شپې بهرنی هیوادو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اسادي د ټاکلو له وړاندې سره مخالفت ښودلی. دغه وزارت مرستیال وایند ضیا احمد تکل رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې ښاغلي متکی د سیمې د هیوادونو غوښتي چې باید افغانستان سره د مثبت تعامل د زیاتوالي او دوام لپاره سیمه ییزې
د بهرنیو چارو وزیر د سیمې او نړۍ هوادونو سره پر مثبت تعامل ټینګار وکړل او یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوناما پښتون او په افغانستان کې د خپلواک مرکزی حکومت په موجودیت کې د نویو ځنګړو اساسو ټاکلو ته اړتیا نشته.
د حقیقي متکی سره په دې کتنه کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، هند، ترکی او انډونیزیا سفیرانو او د ډیپلوماټیک ماموریتونو مشرانو ګډون کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2013 کال د دسمبر په نیشتمه افغانستان او طالبانو رهبرۍ سره د تعامل د بڼې لپاره او همدارنګه د یو ځانګړي اساسي د ټاکلو لپاره یو پریکلیک تصویب کړو. په پریکلیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انټونیو ګوتریش څخه غوښتي وو چې د پریدون سینزر لیوغلو وړاندیزونو ته په ځانګړي ډول د بشري حقونو د ودې په برخه کې یو ځانګړی اساسي وټاکي. دا لومړی ځل نه دی چې مولوی امین خان متکی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه وړاندیز سره مخالفت کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د 3 دسمبر د میاشتې په وروستیو کې هم په ویلام کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا طالبانو سره تعامل د بڼې او د افغانستان لپاره یو ځانګړی اساسي د ټاکلو د پریکلیک د تصویب سره مخالفت ښودلی او د یو اضافي ځانګړي اساسي ټاکلي یو غیر ضروري اقدام بللی. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهادي وایي چې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره ځانګړي اساسي ټاکلو سره د دې لامل مخالفت کوي چې نه غواړي د افغانستان د نورو سیاسي جریاناتو د اساسو سره سیاسي مسلو بحث کې داخل شي. خاغله پر هدي وی چې د ملګرو ملتونو ځانګړي اساسي یو مهمه وظیفه د امنی سیاسي ډیالوګ په لیدل دي. د سیاسي چارو د کار په وی چې د دې لامل چې د ځانګړي اساسي د ټاکلو وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو د کوم مخالفت پرته تصویب شوه، نو امنی لامل به ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت د مخالفت سره سره ځانګړي اساسي وټاکي.
در عین حال اگر شما متوجه شوه باشین یک حمایت بزرگ طالبان از دست دادن کوی عبارت از روسیه باشه. لاوروف رئیس وزیر خارجه روسیه روسی روش پیش در حالی که در نیویورک بود گفت که طالبان باید با مخالفین خود در مذاکره داخل شوند و یا حکومت همشمول بسازند و در واقع روسیه به این رقم اینطور رسما نگفته بود. مشاور امنیت ملیشان گفته بود اما لاوروف در اینجا دیگه بسیار واضح گفت که ما طالبان به رسمیت نمیشناسیم تا اینکه یک حکومت همشمول نسازند. و
سیاسی چارو در کارپوویچ ممکن طالبان حکومت د ملګر ملتونو لخوا د نوی ځانګړي اساسي د ټاکل کېدو وروسته همکاري ونه کوي او ورسره ونه ګوري، خو دا وایي دا کار به د طالبانو د حکومت د لامنځوي کېدو سبب شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي ټاکلو د وړاندیز سره مخالفت په داسې حال کې ښودلی چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په بلنه د راتلونکي فبروري میاشتې پر 13مه او 19مه د قطر په پایتخت دوحه کې افغانستان په اړه د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو اساسو دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ځانګړي اساسي د ټاکلو په سر سلام مشورې وشي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. ملګری ملتونه د راتلونکي فبروري میاشت پر 13مه او 19مه په دوحه کې د افغانستان د وضعیت په اړه دوهمه مشورتي غونډه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل یو فرصت دی او د پوینا یو پیاوړی او منطقي ژغته ارتیا ده چې نه یوازې د نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو لوړاندې سره مخالفت ښودلی دی. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د مشر ویان سټیفن دوجارک وایي د فبروري په 13مه او 19مه با په دوه کې د افغانستان په اړه دویمه مشورتي غونډه جوړه شي. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په ځانګړي توګه د میرمنو د وضعیت په اړه بحث وشي.
د دې غونډې هدف په دې اړه بحث کول دي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکو سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون په لا همغږۍ او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتولی شو.
د ملګرو ملتونو لخوا لومړنۍ مشورتي غونډه د 2023 کال د مې د میاشتې په لومړیو کې د طالبان د حکومت استازو پرته ترسره شو و او راتر اوسه څرګندنه ده چې دا ځل به بل نه ورکړي کنه. د تیر غونډې هدف د طالبان سره تعامل په اړه د نړیوال ټولنې یو ګډ تفاهم ته لاسرسی خودل شوی و. په دغه غونډه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوقو ټولګډونه حکومت جوړېدو ترهګري او نشې توکو سره د مبارزې په اړه مسلو باندې خبرې شوې. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست په لندن کې وی غونډه تویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل افغانستان او طالبان ته یو لوی فرصت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2023 کال د دسمبر په 9مه افغانستان او د طالبانو رهبری سره تعامل د بڼ لپاره او همدارنګه د یو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه یو پریکړلیک تصویب کړی و.
The independent assessment
موږ یو پیوړی منطقي غاک تارتیا لرو چې نه وازی ګټي نړیوال ټولنې بلکې د افغانانو ګټو سره سمون ولري. موږ یو پیوړی با صلاحیت کس تارتیا لرو چې نه وازی په افغانستان کې کار وکړي بلکې مهمو هیوادونو سره کار او مشورې وکړي.
خو طالبان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې د میشتو یو شمیر بهرنیو هیوادونو د سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې یو ځل بیا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړي استازي ټاکلو لوړاندی سره مخالفت ښودلې ده.
په افغانستان کې کړکېچ شتون لري، اجتماعي، سیاسي، امنیتي کړکېچ. او د لپاره بین ملي ټولنه غواړي چې په دې حالت کې بدلون راوړي. د درېمې خوا دا هم ثابتوي چې طالبان مشروعیت لري په افغانستان کې، او دا مشروعیت په افغانستان کې باید د همدغې ځانګړي استازي د فعالیت په پایل کې ترلاسه شي. او دا هغه مسایل دي چې طالبان پرې پوهېږي چې که چیرې دا استازی وټاکل شي نو دوی دې ته مکلف کېږي چې بلنی ټولنې سره همکاري وکړي.
له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو د نشه توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو این او ډی سي ویلي چې د طالبان د حکومت لخوا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز اغیزو، د اقلیم بدلون او وچکالی په دغه هیواد کې بشري بحران لا پراخ کړی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوې ټلویزیونی خبرونه.
هداسې حال کې چې د ټي ټي پی په مساله کې د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې په ظاهره خراب ښکاري، خو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړي سلاکار ایدموند فیتن براون د امریکا ژغ سره په یو مرکه کې ویلي چې افغان طالبان به د ټي ټي پی او د القاعده دلی سره خپل پخوانی دوستي خراب نه کړي. نوموړي د هغه نظر په اړوند چې د دایش پر ضد د طالبانو سره د ملګرتیا وړاندیز کوي وایي چې د تروریزم سره د مبارزې د شریکانو په توګه پر طالبانو باور کول به ډیره غلطه پالیسي وي.
پاکستان هیستوریکلی هاز سپورټډ افغان طالبان.
پاکستان په تاریخي ډول د افغان طالبانو ملاتړ کړی دی. ټي ټي پی او افغان طالبان دواړه یو ایديولوژي لري، یو مشر لري او یو شان اهداف لري. تاسو څه فکر کوئ چې پاکستان په خپل خاور کې ټي ټي پی ولې بيخي نه مني؟
اکسپټینګ ټي ټي پی ان دیر اون ټریټوري وایل دی ول ټراینګ ټو ګټ طالبان ان پاور ان افغانستان.
دا یو ډیره ښه پوښتنه ده او زه فکر کوم چې د ټي ټي پی افغان طالبان او د پاکستان د حکومت پیچلی مثلث موجود دی. د افغان طالبان او پاکستان ترمنځ قوي اړیکې شته او پاکستان یقینا د افغان طالبانو په پیاوړتیا او په کابل کې وخت د استنیدو په برخه کې د هغوی سره مرسته کړې وه او بیا په ښار ډول د ټي ټي پی او اسلام آباد ترمنځ هیڅ ډول اړیکه ممکنه نه ده، ځکه چې دا خورا خونړۍ او مخالف اړیکه ده. مګر البته افغان طالبان د سولې خبرو اترو هڅولو هڅه کړې ده. ستونزه دا ده چې د ټي ټي پی اهداف په بشپړ ډول په اسلام آباد کې د هر ډول قانون اطاعت یا معتدل حکومت سره په ټکر کې دي. او بیا د مثلث درېمه برخه د افغان طالبان او ټي ټي پی اړیکه ده، کوم چې په ایډیولوژیک ډول یو دی. دا یو شان لاملونه لري او یو ډول اهداف لري، او زما په اند هغه ټکی دی چې افغان طالبان په خپلې پخوانۍ دوستۍ نه پرېږدي، که هغه له ټي ټي پی سره وي، که له القاعده سره وي، یا د ازبکستان له اسلامي تحریک سره وي. دوی دغو خلکو ته د پخوانیو ملګرو په څیر د ویاړلو میلمنو په توګه ارزښت ورکوي، او کله چې ګاونډیان ووایي که تاسو له موږ سره اړیکې جوړول غواړئ نو تاسو باید دا خلک وځپئ، یا یې بندیان کړئ، او یا حتی دوی ته یې وسپارئ. افغان طالبان له دې سره موافق نه دي. البته دا پر روښانه توګه لیدل کېږي چې دا به د افغان طالبانو لپاره ښه وي چې د نړیوال درناوي او د خپلو ګاونډیانو سره د رغند اړیکو د جوړولو لپاره لاره هواره کړي. مګر دوی یو څه د ایډیولوژیکي دلایلو او یو څه د خپل عادت نه مجبور دي. دوی د خپل مقاومت او د بغاوت د عادت له کبله د یو مسؤل حکومت په توګه چلند نه کوي.
ISSK has been carrying out
په 300 کلونو کې داعش په پاکستان کې هم بریدونه تر سره کړی دي، خو پاکستان د ټي ټي پی په اړه زیاته اندېښنه ښایي. د دې علت څه دی؟
That concerns Pakistan mostly and not
ISIS.
ما په دې وروستیو کې د پاکستان د حکومت له استازو سره خبرې کړې دي او هغوی د داعش په اړه اندېښمن دي. داسې نه ده چې دوی د داعش په اړه اندېښمن نه دي، خو زه فکر کوم چې دوی شمیرو ته ګوري. په افغانستان کې د داعش په پرتله د پاکستاني طالبانو غړي زیات شتون لري، او بل دا چې داعش د طالبانو پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. پاکستان لیواله دی چې لږ تر لږه تر یوې اندازې پورې دا ومني چې داعش به د افغان طالبانو تر کنټرول لاندې وي. په داسې حال کې چې دوی ډېر ناامیده دي او ویني چې د افغان طالبانو د خوا د تحریک طالبانو پاکستان پر ضد عملیات نه کیږي، نو زه فکر کوم چې دا یې وجه ده. مګر دوی د داعش په اړه هم اندېښمن دي. کله چې زه د ملګرو ملتونو د څارنې ټیم سره وم، نو پاکستاني چارواکو به تل د داعش په اړه اندېښنې څرګندولې.
تاسو په فکر افغان طالبان دا یېره لري چې د پاکستان لپاره په ټي ټي پی فشار راوستلو او دوی به د داعش سره یو ځای شي؟
I think that is a factor.
زه فکر کوم چې دا یو عامل دی. په اصل کې پاکستانیان په دې خبر دي، دوی د دې اړیکو څخه خبر دي، او ډیری نور خلک هم په دې پوهیږي. او دا یو واځ پاکستان نه دی، بلکې کته سي په واشنگتن او نورو ځایونو کې د تروریزم ضد کارپوهانو سره خبرې وکړي، نو دوی به دا هم ووایي چې دا یو لوی عامل دی چې دوی اندېښمن کړي دي. او له دې کبله دوی پر طالبانو زیات فشار نه راولي، ځکه چې داعش به نور کسان استخدام کړي که افغان طالبان هڅه وکړي چې داعش به داسې طریقه وځپي چې موږ به په عمومي ډول د یوې ترهګرې ډلې په وړاندې د حکومت نه هیله وکړو. خدای یو نړیوال بحث دی. داسې کسان شته چې داعش خراسان په سیمه کې تر ټولو ستر ترهګریز ګواښ ګڼي. ځنې حتی داسې وایي چې ګویا دا د نړۍ لپاره تر ټولو لوی نړیوال ګواښ دی، او له همدې امله استدلال کوي چې تاسو باید د طالبانو د القاعده او ټي ټي پی سره اړیکو ته زیات پام ونه کړئ، ځکه ستاسو لومړیتوب باید یوازې د داعش د ماتولو لپاره له هغوی سره مرسته وي. خو زما نظر دا نه دی، او دا د ډیرو کارپوهانو نظر نه دی، چې فکر کوي افغان طالبان به په خپل هم سترګواخ وي. او دا چې د تروریزم سره د مبارزې شریکانو په توګه په دوی باور کول به ډېره غلطه پالیسي وي. دا به تر ناروغي خطرناکه درملنه وي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه. هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هاین د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
او په ختیځ سن کې د ماشومانو موسمي ناروغي چې ورسره د ماشومانو د وجود معافیت کمزوري شوی او روغتيپالان له خلکو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي ترڅو په کمزوري حالت کې د ګزان په څیر خطرناک ناروغيو اخته نشي.
په ختیځ زون کې د ساړه ژمي لامل د ماشومان وایرسي ناروغي زیات سوي دي چې تر څنګه په هغو سیمو کې چې د ګزړ وایرس موجود دی له خلکو سره اندېښنې پیدا سوي دي. روغتیا پالانس پرشتنه کوي چې دا لازمه ده چې په ټولو سیمو کې او په ځنګړې توګه هغه ځایونه کې چې د ګزړ وایرس پکې موجود دی عامه پوهاوی زیات سي او ماشومانو ته په وخت د ګزړ ضد واکسین تطبیق سي. ډاکټر سکندر وایي د ګزړ واکسین د ماشومانو د بدن مقاومت د وایرسي ناروغي پر وړاندې غښتلې کوي او په دې ناروغي مفتلا کې دوی ژغوري.
د سړی هوا راتګ او د موسمونو تغییر هغه څه دي چې ورسره د سړی ناروغي او ترڅنګ موسمي ناروغي هم زیاتی کی چې مخه یوازې په واکسینو نیول کیږي او د تداوی هم دغه ده. نو کچیرته موږ په سم ډول او په وخت باندې واکسین وکړو نو د سړی او موسمي ناروغي او مخه به مو تر یو بریده نیولې وي. مخصوصا پولیو هغه ناروغي ده چې اخته کېدل یې د یو انسان د معلومیت سبب ګرځي. نو کچیرته موږ د پولیو د مخنیوي لپاره واکسین وکړو نو موږ به د یو انسان ژوند له بدبختۍ وژغورلی وي.
ډاکټر کبیر امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل د دې ترڅنګ چې کورنۍ خپل ماشومان ته د وایرسي ناروغي پر وړاندې په خپل وخت واکسین وکړي ترڅنګ باید خپل چاپیریال ته هم پاملرنه وکړي او پاکي وساتي ترڅو د وایرسي ناروغي د رامنځته کولو ته زمينه په لوري لاس برابر نه شي.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
متحده ایالاتو څمو د مخ کې د ځوابي بریدونو په لړ کې په عراق کې د ایران طرفدارې اورنکارې ډلې کتایب التحریر قرارګاه په نښه کړه. دا ډله چې ایران روزلې او پیسې ورته ورکوي او د سپای پاسداران د قدس قوې ملاتړ کوي د اکتوبر په 8 په اسرائیلو د حماس له حملې وروسته د متحده ایالاتو په پاوس او په عراق او سوریه کې د انډیوالانو پر خلاف په وروستیو بریدونو کې لاس لري. امریکایي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د تل لپاره د اسلامي دولت یا داعش د ماتولو ماموریت ورسپارل شوی تر اوسه پورې پرې له 150 نه زیات بریدونه شوي دي. پینټاګن چې د جنوري د شلمې بریدي خورا یو غټ برید والو وای چې د ایران تر ملاتړ لاندې ډلو د عراق په ختیځ کې واقع د الاسد هوایي اډه په ګڼ شمېر بالستیکي توغندو او راکټونو وویشتله. په دغه برید کې یو عراقی چې په پوځي اډه کې کار کاوه ټپي شو او امریکایي پوځیانو د مغزو د ټرامې ټپونو خوړل. د دفاع وزیر لوید آستن په یو بیانیه کې په عراق کې پر هغه ځایونو د متحده ایالاتو د پوز بریدونه ضروری او متناسب وبلل چې کتایب التحریر او نورې ایران پلاوه ډلې ورنه د دغو بریدونو د سرته رسولو لپاره استفاده کوي. آستن دا خبره یو ځل بیا تکرار کړه چې متحده ایالات به د خپلو عسکرو او ګټو د خوندي ساتلو په خاطر لبل اقدام نه هم ډډه ونکړي. متحده ایالاتو د جنوري په 28 د یو غیر نظامی اقدام په لړ کې د فلای بغداد هوایي شرکت او د نوموړي شخصي عراقي شرکت پر اجرایي رئیس د سپای پاسداران د قدس قوې سره او په عراق، لبنان او سوریه کې د ایران اړوندو پراکسي ډلو سره د مرستې لامله بندیزونه ولګول. د کتایب حزب الله درې مشران او ملاتړ کوونکي او همدا شان هغه سوداګریز کاروبارونه چې د کتایب تحریر لپاره په ناجایزه توګه پیسې انتقالای هم په دغه لیست کې شامل شوي. د امریکا د خزانه وزارت ویل چې کتایب تحریر او په عراق کې د ایران ملګرو ډلو په پرلپسې توګه د حماس په ملاتړ بیانونه خپاره کړي او په ښکاره توګه پر امریکایي عسکرو د بریدونو اعلان کړي. د ټیرریزم او مالی استخباراتو لپاره د امریکا د خزانه د وزارت مرستیال براین نیلسن لیکلی چې ایران او لاسپوڅي هڅه کړي چې لسیمه ایزو اقتصادونه د ناجایز ګټې په پورته کولو سره او ظاهرا مشروع سوداګرایونه په استفاده د دې بریدونو د سرته رسولو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په مخه د پیسو د انتقالولو لپاره د پوښ په توګه کار واخلي. او متحده ایالات با د ایران د هغو نامشروع فعالیتونو شنډولو ته چې مقصد یې په سیمه کې د ثبات ګډوډول دي دوام ورکړي.
درنوریدونکو زموږ دغه پرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دو